246-01. السلام علیکم، لس بجی شوی، زه امید زهیر مالیم. روانه خبری خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوی. خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چاړي نه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنس شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پایل لپاره په تیاریو بوختي. ښاغلي وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلیو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ په ګډه سوداګرۍ، بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزې خبرې کړي. اعلامیه کې د چین د سفیر له قوله لیکل شوی پنې دی راتونکو کې بعد زلزله ځپلو سره بشري مرستې وشي. خبر پاڼه زیاتوي، دواړو لوریو دا ژمنه هم کړې چې څه کال به چین ته له افغانستانه د جلغوزیو د لیږد لړۍ هم د پام وړ چټک شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه کړې. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته سباندې 100,000 پاونډ بس پنا یا چندا ټوله کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. له افغانستان د باندې دا چې یو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي، د دې هیواد د پوز لوی درسیز قمر جاوید باجوا د مخکینی پاکستانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پښتنې لپاره دوبۍ ته تللی. دا ورسپانه لیکي، باجوا د مشرف د معاینې لپاره له ځان سره پوزي ډاکټران هم وړي دي. ایکسپریس ټریبیون دا خبره د جنرال مشرف د کورنۍ له خولې لیکلي، خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې لانه د تایید کړي. اتاویا کلن پرویز مشرف د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د پوز لوی درسیز تیر شوی چې په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او پوزي کو دتا لارې وخت ورسید. هغه له 2013 کال رئیس د ایملای ډوریس په نوم یو مرګونی ناروغي اخته ده. داسې راپورونه هم خبر شوې چې پاکستانی چارواکي غواړي هغه یو ځانګړی الوتکه کې بیرته پاکستان ته راستون کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی لایحه توشیح کړه. د دې لایحه په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او د ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي، ازادي رادیو ټکی کام. دا ښکاری چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کوم ورځ پیلېږي، خو د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یو اطلاعیه کې له خپلو محصلانو غوښتي چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر لدنه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده د 2 ورځو لپاره رخصت وي. لو اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې هلته به پر کومو مسایلو بحث.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاخ 12 ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي وو چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یوه هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کیدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو هیوادونو یا جیو لډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشري چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیمورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال لپاره د لوژې نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښیم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د سرسلیب نړیوالو کمیټې افغاني سری میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غټ اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیښنه شولې و او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان به خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شویل دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دا چې مال چې د افغانستان په ګډون د افغانستان دننه د بیلا بیلو برخو لوري پکتیکا او خوست مرستې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو هم هلته د مرستو لیږل پایل کړي دي. نور حال د نجیب لالو خیل پر راپور کې.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درمانن لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونا په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونا توکي هم تر خاور او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې غنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته طلباتو وشته دی، میشو غړ غړ کورونا دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلي دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینا جوړ کې میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میشته د کرینا جوړ کو.
په سپیره کې یو شمیر میش وزیرستانی کډوال هم په زلزلہ کې مړ ټاپیان او زیانمن شوی دي. لدې ټاپیان یو هم بادشاه میر دی نو وړي وای چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دی پات شوی.
د میر سفر د پوره ان ځان درې سالور زره کرانه غونډه دي دا ایس شاینه د پوزیشن شوی و غرینا دا سر وش و دل سوس ول چې دا غرینا دا سر زلزلې بیا مو په واغ زده شپڅ کوله یو دا سر زلزلې بیا نه دی شوی.
د گیانی ورسوالی یو اوسیدونکو رحمت ول د دوی کلی دولس کور دی چې په دې کې د دې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دي.
څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي ځنه دال ته راغلي کورونا په مکمله توګه ړنګ دي یو ما خپل بچای پکې شهید.
بلور ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوست میدان هوایی ته د هغې دپاره موږ میدان هوایی ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه موږ سره دی چې یو د سرې میاشتې ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په پنځه ویشتمه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان عربي متحده اماراتو ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدې.
په پکتیکا او خوست کې د زلزله زپورو سره د مرستو ټولولو بهیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم پیل شوی دی. تر خوایې حال ته بیا په خوست او پکتیکا کې په روسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې د سیمې زیانمن پکې ګیله او شکایت کوي چې هلته د خیریه بنسټونو په نامه باندې خلک ورځي ویډیوګانې جوړوي خو دوی ته مرستې نه ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نامه باندې سوداګري ونه شي او تر خوایې هغه مرستې چې له دوی سره کېږي په شفاف ډول دوی ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وایي دا ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غځېدلې لارې تړل شوي دي. ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرون وخته د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په روندا کې خبر لانه تو ویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي. هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک صاحب کې شامل دي.
ډیره مننه چې تر دم غړي پورې لمک سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دي. د رواني خبرونه ډیره برخه وړاندې هم یادونه وکړه چې د سندرو زنګړې خبرونه